په پیښور کې د ماخام 15 بجې شروع دین کوله مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په دې خرنۍ خبري کړه کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمیر سیمایزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستانیو او همدارز نړیوالو ورځپاڼو لیکنې درورو خبرونه فرخنده اسد باندې کړه
نن سهار په بنو کې د یو دکان مخې ته د خکړل شوو بارودي موادو په چاودنه کې دوه کسان وژل شوي دي. د پاکستان نړیوال ایرلاین پی آی ای د ملازمینو د هړتال وروسته د دې ادارې جازونو تګ راتګ په جزوي توګه بحال شو. د شام په لسکونو زره بې کوره شوي خلک د ترکی سره په پوله ګیر پاتې دي. پولیس چارواکي وایي نن سهار بنو تاڼې په حدودو زنده اکبر خان سیمه کې د موټر سایکل او پنچر دکان مخې ته چاودنه شوې چې په نتیجه کې یو دکاندار او یو چنګچی ریکشا ډرایور وژل شوی دی. پولیس وایي نږدې 15 کیلوګرامه بارود د غلطه کې خودل شوی وو. دغه د بنو لری پرتا افارلکی او افارجانی خل سره پرته سیمه ده. د بنو د پولیسو یو چارواکي خواجه مشال ریډیو ته وویل
چې د خپل دکان خلاوکونه خندق سرای ورته آی ډی شخه کړې وه. بم ډسپوزل ولدا خبره کوي چې تقریبا 5 کیلو بارود بلک بګو چې د تمبو داسې چتور نو هغه ورګلاس شوی دا نو دا څنګه چې ډرایور شمس رحمان مرده او دل نواز خپل دکان
د پیخه پراته روسچا نه د منلي د پاکستان د نړیوال ایرلاین پی آی ای ملازمینو د هړتال وروسته د ادارې جازونو تګ راتګ په جزوي توګه بحال شو. د 13 ورځې راهیسې د پی آی ای شپارس پروازونه خپل منزل ته رسیدلې دي. د پی آی ای ویان دانیال ګیلانی د پاکستان سرکاري ټي وي سره خبرو کې وویل چې امکان دی پراتونکو ورځو کې د پروازونو سلسله په مکمل توګه بحال شي. بلخوا د احتجاج کوونکو ملازمینو ویان نصر الله اپریدین مشال ریډیو ته وویل چې حکومت ځینې ملازمین په زور د پروازونو شروع کولو ته مجبور کړی دی خو داخه خبره نه ده. نو موري اول لا هم د حکومت سره د دوی مذاکرات کامیاب شوي نه دي.
طالبندی وغیرہ کا پی آئی اے مینجمنٹ خپل کړی وی لګنه مو خبر نه یو طالبندی خو مسره کړی نه وا مو خو صرف یو سٹرائیک کړه را خلکو له مو اپیل کړه را چې کا تاسو پی آئی اے پرایویټایزیشن نه غورو نو تاسو دې درنه کې شریک شو. مطالبات تر کومه پورې نوی پورا شوی ته هغه پورې بدای سٹرائیک جاری وی.
د پی آئی اے ملازمینو د دې ادارې د شخصي کولو د فیصلې پر ضد د 13 میاشتنا په احتجاج لاس پورې کړی دی. د خیبر پختونخوا د ځوانانو نرسانو اتحادي ینګ نرسز اسوسییشن د پاکستان د حکومت نه غوښتنه کړې چې د نرسانو په نوکریو کې د خزو او سړو ته یو شان برخه ورکړي. په دې اړه د یاد اتحادي د سواد ضلع مشر وقار خان 13 ورځ په منګوره کې یوې خبري غونډې ته وویل زیاتره د خزو نرسانو چوکۍ خالی پاتې شي خو حکومت پرې سړی نه برتي کوي. د زیاتوي
567 فیمیل کې 270 چې د دوی سره فیمیل سټاف نو هغه خالی پرې خو دي. مونږه خو مطالبه ده چې په میرټ باندې د برتي نه وشي دي 50% کوټه مونږ دراکي لکه ګوره ضرورت هټول یو شان دی کنه. په هسپتال کې میل وارډوم شته فیمیل وارډوم شته.
ینګ نرسز اسوسییشن دړه ورکړي چې که غوښتنې ونه منل شي نو په احتجاج به لاس پورې کړي. بلخوا صوبې حکومت لا هم په دې اړه څه نه دی ویلي. نن سهار په 9 بجو د پکتیکا ولایت یحیی خیل ولسوالۍ په خارګوټي کې د یو نانوایۍ مخې ته چاودنه شوې چې 15 کسان پکې وژل شوي او 9 نور ټپیان شوي دي. د پکتیکا د والی ویان نبی الله پیرخیل مشال ریډیو ته وویل چې د پیښې په ځای کې امنیتي او یا حکومتي کسان موجود نه وو او ټول قربانیان ملکی وګړي دي. د پیښې مواری تر اوسه چا نه ده منلې. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. نن هم د شام په لسکونو زره بې کوره شوي خلک د ترکی سره په پوله ګیر پاتې دي. دا خلک په اهل بخار باندې د روس په ملاتړ د شامی ځواکونو د بریدونو نه تښتېدلي دي. په دې خلکو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي او ترکی ویلي چې مرسته به ورسره کوي خو لا یې هم ورته خپل پوله نه ده خلاصه کړې. هلته مرستندویه ادارو خبرداری ورکړی چې د مایوسۍ د حالاتو سره مخامخ دي. بلخوا د جرمني چانسلر انګلا مرکل نن د ترکی انکرې ته رسېدلې ده. هغه به د ولسمشر طیب اردوغان او وزیر اعظم احمد داوودوغلو سره ملاقاتونه وکړي. یورپ یونین وایي دا د ترکی اخلاقي ذمہواري جوړیږي چې د شام د مهاجرینو لپاره خپل سرحدونه خلاص کړي. میډیایي رپورټونه وایي د چک جمهوریت حکومت د هغو دوو جنکو د خوشی کولو پر سر تختونکو ته شپږ میلیونه ډالره تاوان ورکړي چې په پاکستان کې تختول شوی وي. تیره ورځ ریسپیکټ مجلې په خپل یو رپورټ کې ویلي چې د تختونکو سره دغه خبرې د چک ریاست امنیتي کونسل لخوا شوې دي. د چک دغه زده کوونکي هانا همپلوه او انتونی خراستسکا د 2014 کال د مارچ په میاشت کې د افغانستان او ایران د پولیسو نږدې په بلوچستان کې وتختول شوې. له دوو کالو د بندکېدو وروسته د تیر کال د مارچ په 28مه د چک حکومت د دغه جنو پراکت هدر رسیدو خبر اعلان کړ. د ایران حکومت نن خپل هغو ډیپلوماټانو او استادو ته چې په اټومي مذاکراتو کې ګډون کړی وو میډالونه ورکړي دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف ته چې په اټومي مذاکرو کې د ایرانی پلاوی مشري کوله د ځانګړي خدمت میډال ورکړه. د ایران د اټومي انرژي ادارې مشر علي اکبر صالحی او دفاع وزیر حسین دهکان ته د زړورتیا میډالونه ورکړل شوي دي. نن سهار د شمالي کوریا یو غشتي کشته د جنوبي کوریا سمندري حدود ته واخته، خو د جنوبي کوریا لخوا د خبرداري د دز نورست بیرته خپل حدود ته واپس شو. دا پیخه په داسې حال کې مخه تراغلي چې د کوریا په ټاپو وسمه تناو لوري کې ته رسیدلې. د دینا یو ورځ وړاندې شمالي کوریا د لری فاصله د یو راکټ تجربه وکړه او پکې یو سیاره یا سپوشمکۍ خلاته یوړه. د ګام د پیونګ یانګ د اټومي پروګرام په اړه اندېښنې راپورته کړې دي. او بل خبردار چې پرون د اتوار په ورځ د پاکستان سپر لیگ په کرکټ لوبه کې اسلام آباد یونایټډ د کراچۍ کینګز را په دوو رنزونو میچ وګټو او دویمه لوبه کې کوټه ګلیډیټرز د پېښور زلمونه په درو وکټو میچ وګټو. نن بعد لاهور کلندرز او کوټه ګلیډیټرز ترمنځ لوبه کیږي. د پاکستان سپر لیگ دغه لوبه بعد د 28 فبراير پورې په دوبۍ کې روانه وي. او اوس هم د کرنسۍ او بای او موسم حال د رابیا اکرم خان ناورو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلومات تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.5 روپیه او 80 پیسې خرڅل کیږي او په 1.5 روپیه خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.5 روپیه او 80 پیسې او په 1.5 روپیه او 50 پیسې. یو یورو په 1.5 روپیه او 80 پیسې او په 1.5 روپیه او 50 پیسې. یو ریال په 20 روپیه او 50 پیسې خرڅل کیږي او په 20 روپیه او 50 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 28 روپیه او 50 پیسې او په 28 روپیه او 50 پیسی. یو افغانې په یو روپیه او شپږ شپېته پیسې او په یو روپیه اته شپېته پیسې او په یو پاکستانی روپیه 280 ایرانی ریالونه خرڅل کیږي او په یو پاکستانی روپیه 220 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د نهې په ورځ به پېښور بنو او کوټه کې خال خال وریځې وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 500 او زیات نه زیات 21، بنو کې 23 او په کوټه کې 24 وي.
دا مشال رادیو دا اوریدونکو په روانه خبرونه کې یو ری په داسې حال کې چې د پاکستان د هوایی شرکت پی آی ای پروازونه په جزوی توګه بحال شوي، دغه ادارې د شخصي کولو حکومتي پریکړې پر ضد د کارمندانو احتجاج لا هم دوام لري.
مطالبات چې تر کومه پورې نوی پوره شوي هغه پورې به دا سټرایک جاری وي.
افغان حکومت له طالب وسلوالو غوښتي چې له مخکینیو شرطونو پرته د امن خبرو ته حاضر شي. د سیمیزو چارو یو پوه بیا د افغان طالبانو په لیکو کې اختلافاتو ته په کتو سره وایي چې د سولې خبرې باید د طالبانو له قوي ډلو سره وشي.
هغه ډلې چې کوم مضبوطې دي، زیات فعالیت کوي، د هغې سره خبره کول مهم دي.
او د شمالي وزیرستان له شوال سیمې څخه بې کوره کړل شوي خلک د پاکستان له حکومت شکایت کوي چې هیڅ مرستې ورسره نه دي کړې.
زنه خارلا منته ورته افغانستان علاقه دو پاکستان حکومت نمیشته ایس قسم امداد نه دی ملو شوی.
یو شمیر نور رپورټونه هم اوري. هله دال مشال رادیو سروس. اولنۍ موضوع ترازو د پاکستان د نړیوال هوایی شرکت پی آی ای چارواکي وایي د جازونو د تګ را تګ لړۍ په جزوی توګه بحال کړي. بلخوا د همیادې ادارې د شخصي کولو حکومتي پریکړې پر ضد احتجاج کوونکي کارمندان وایي چې حکومت د دوی پر ملګرو کار ته د حاضرېدو لپاره ډول ډول فشارونه راوړي دي. د دې احتجاج کوونکي وایي چې دوی به د دغې ادارې د شخصي کولو پر ضد خپل احتجاج ته دوام ورکړي. احمد الله له اسلام آباد رپورٹ را کوي.
د قامی ایئرلاین ویان دانیال گیلانی مشال ریڈیو ته ویل چې د پی آئی اے هړتال کوونکو مظاهرینو د دفترونو تالابندی ختمه کړې ده او امکان دی چې په راتلونکي څو ورځو کې به فضایي اپریشن په مکمله توګه بحال کړی شي. د نوموړي وینا وه چې د خالی په ماسخوتن د اسلام آباد هوایي ډګر نه او تیر ماسخوتن د لاهور هوایي ډګر نه پروازونه په جزوي توګه بحال کړی شوي دي.
تالابندی ختمه کړې شوې ده او دفترو ته د خلکو تلل شروع شوي او تر سوچ د پروازونو خبره ده نو هغه په جزوی توګه بحال شوی او تقریبا شلو پورې پروازونه د مختلفو هوایي ډګرونو خپل منزل ته رسیدلي او زمون کوشش دی چې زر تر زره فضایي اپریشن په مکمله توګه بحال کړی شي. موږ ټول ملازمینو ته ویلي چې تاسو خپل وظیفو ته راشي. پی ای ایس تاسو اداره ده او هر ورځ ورته په کروڑونو روپو نقصان رسی نو د دې ادارې په بحالۍ کې خپل کردار ولوبوي.
د دانیال ګیلانی خبرې په ترڅ کې د پی ای ای د ملازمینو مشترکه اکشن کمیټې ویان نصر الله افریدی وایي چې نه خو دوی دفترونو ته تالې لګولې وي او نه یې څوک په زوره په هړتال کولو مجبور کړی دي.
طالبندي وغیرہ کا بی ای مینجمنٹ خپل کړی وي نو غیره مو خبر نه یو. طالبندي خو مسره کړی نه و مو خو سر یو سٹرائک کړی را خلکو له مو اپیل کړی را چې کا تاسو بی ای پرایویټایزیشن نه غورو نو تاسو دې درنه کې شریک شو. مطالبات چې تر کومه پورې نوی پورا شوی ته هغه پورې به دا سٹرائک جاری وي. ایویرې دې تقریبا 140 فلایټونه ری ایک ایک څلور فلایټونه و چلیږي نو غیره مطلب دا شو چې فلایټ اپریشن شروع شو نه شو شروع دا جزونه د انجینیرینګ کلیرنس نه بغیر دا ورول شوی.
نصر الله افریدی په حکومت دا تور ولګو چې د پی ای ای جازونه په غیر د معاینې الوزولې کیږي او کڅه قسمه بد پی خرامخې تشوه نو زموار به حکومت وي. خو دانیال ګیلانی وایي چې دا ممکن نه ده چې په غیر د معاینې جاز ته د پورته کېدو اجازه ورکړي شي.
د یو جاز قیمت په ملیونونو ډالر وي او داسې نه وي چې بغیر د معاینې جاز ته د پورته کېدو اجازه ورکړي شي. داسې ممکن نه ده. په پی ای ای کې چې کم ډایرکټران دي دوی د فضایي اپریشن سارنه کوي او په دې خبرو کې هیڅ حقیقت نشته چې بغیر د معاینه جازونه الوتو ته پریږدو.
یاد دی وی چې د پی آی ای ملازمینو د نجکاری د فیصله پر ضد د 13 میاشتې نه په احتجاج لاس پورې کړي دي او د مذاکراتو د ناکامۍ وروسته د روانې میاشتې د 2 منیټې نه ملکی او غیر ملکی پروازونه ودرولي وو. دا دی هم یاد وی چې د روانې میاشتې په 2 منیټه په کراچۍ کې د پی آی ای ملازمینو د هړتال دوران په ډزو کې دوه کسان مړه او یو شمیر جوبل شوی وو. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا.
د افغانستان د خارجه چارو وزارت ویلي تمه ده چې د روانې میاشت په پای کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ نیغ په نیغه د سولې خبرې پیل شي. د یاد وزارت ویان شکیب مستغنی پرون په کابل کې له خبریالانو سره په خبرو کې زیاته کړه طالبان باید د خبرو لپاره شرطونه کینګدي. د نوموړي په وینا کې طالبانو سره خبرې پیل شوې نو د هغوی پر غوښتنو ورسره بحث کېدای شي. په دې اړه تفصیل د احمد تکل پر رپورټ کې.
د بهرنیو چارو وزارت وایي له طالبانو سره د سولې پر روانو خبرو کې به افغان حکومت پر خپل دریځ ټینګار وکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی له ازادي رادیو سره په مرکه کې وویل چې طالبان کولای شي د سولې د خبرو له پیل وروسته خپل شرایط مطرح کړي. د افغانستان اسلامي جمهوریت تل پر دې ټینګار کړی چې هغه ډلې چې د سولې خبرو ته حاضرېږي له مخکینیو شرطونو پرته دی راشي. کله چې خبرې پیل شوې ټولې غوښتنې مطرح کېدای شي او پر ټولو شرایطو بحث کېدای شي. افغان حکومت له دې مخکې ویلي و چې حتی د اساسي قانون پر ځینو مواردو هم بحث کېدای شي. خو چارواکي ټینګار کوي چې اسلام د افغانستان د رسمي دین په توګه د هیواد ملي حاکمیت او د وګړو حقونه او وجایب د هیواد په اساسي قانون کې د بدلون وړ نه دي. د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل تمه ده چې د روانې میاشتې تر پایه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو نیټه وټاکل شي. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی ازادي رادیو ته وویل د څلور اړخیزو خبرو د همغږۍ ډله به د سولې د هڅو د دوام لپاره د کپ په څلورم نیټه په کابل کې غونډه وکړي.
په تاریخ 23 ګروه یمایلی چاجربه
د فبروري په درويشتمه به په خبرو کې د ښکېلو څلورو اړخونو د همغږۍ ډله یو بل غونډه وکړي او د شنبه په ورځ هم د ډلې په خپل غونډه کې ټینګار وکړ چې دوی به د سولې د خبرو بهیر ته د لارې اوارولو لپاره خپل منظم غونډو ته دوام ورکړي. د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استازو په ګډون د څلور اړخیزو غونډو د لړۍ دریمه غونډه وړمه ورځ په اسلام آباد کې جوړه شوه چې د سولې د خبرو پر دوام یې ټینګار وکړ. د دې غونډې کوربه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال اعزاز احمد چودری وو. د افغانستان استازیتوب د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی کاوه او د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا او چین ځانګړو استازو ریچارد اولسن او دینګ شي جون هم ګډون پکې کړی وو.
د احمد تکل رپورټ وو. د افغانستان د سولې پاکله د اسلام آباد په څلور اړخیزه غونډه کې فیصله شوې چې د رواني میاشتې تر پای پورې به له افغان طالبانو سره نیغ په نیغه خبرې پیل کړل شي. په داسې کې د بهرنیو چارو لپاره د پاکستان وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د افغانستان د روغې جوړې په پروسه کې د افغان حکومت د ټولو مخالفه وسلوالو ډلو د شاملولو پر خبره ټینګار کوي. دا چې په افغانستان کې دا مهال کمې وسلوالې ډلې د حکومت خلاف جګړه کوي او دا هم چې له کومو ډلو سره مذاکرات به د سولې لپاره ګټور وي، دې پوښتنو ته د ځواب موندلو هڅه منور شاه په دې رپورټ کې کړې ده.
د تیر خالی په ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان د روغې جوړې په حق لا دریمه څلور اړخیزه غونډه وشوه چې پکې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازو ګډون کړی وو. د دغه غونډې د پرانستې په وخت د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز اویل د امن مذاکراتو په دې عمل کې د افغان حکومت د مخالفه وسلوالو زیات نه زیاتې ډلې او خلک شاملول پکار دي چې دا راز تلپاتې سوله او ثبات راوستل شي. دا چې په افغانستان کې د حکومت مخالفه وسلوالو طالبانو کومې ډلې شتون لري خبريال طاهر خان یې په اړه وایي.
کله چې دا د سولې د اوازې اول ځل راغلی وي د کتب دفتر 2012 کال کې د خلاصېدو وړاندې، نو هغه وخت هم هغه خلک چې هغوی د خبرو خلاف وو هغه وخت دوه ډلې جلا شوې وې، یو د فدایي محاذ په نامه، یو د عبدالله محاذ په نامه. دلته یو بل غونډه منځ یو شوره مجاهدین دی او ته یې مختلف پانی تقسیم کړی دي او بیا وروسته نور مرا پیدا شوې. دا غدل دومره زیاتې مؤثرې یاولې او دونه مضبوط نه دي، لیکن بیا هم انکار خو نشي کېدی. دا غیره
هلته د سیمایزو چارو پوه رحیم الله یوسفزی وای په مذاکراتو کې د هغه ډلو شاملول با ګټور وي چې د افغانستان په جګړه کې فعال کردار لري او د لړ کې د افرادو پر ځای ډلو ته اهمیت ورکول پکار دي.
کوم داسې کسان خوشته چې هغه په دواړو ډلو کې شامل نه دي، هغه ملا اختر محمد منصور هم نه مني خو هغه د ملا رسول په ډله کې هم نه شامل شوي. خدا دې چې هغه انفرادي حیثیت ته هغه سره که خبرې وشي نو بد به نه وي، خو د هغه ډېره فایده نه کېږي. د هغې په وجه باندې داسې ډزبندې به هم ونه شي یا به هغه مؤثره وي یا به څه پرېکړه کېږي. نو دا ده چې اصلي کوشش خو همدغه دی چې کوم هغه ډلې چې کوم مضبوطی دي، زیات فعالیت کوي، د هغې سره زیات کومندانان دي، جنګیالي دي، څه علاقه باندې د هغې قبضه ده، د قطر دفتر چې دی، سیاسي دفتر، هغې ورسره ملګرتیا کوي، د هغې سره خبره کول مهم دي.
نوموړی زیاتوي چې پاکستان د مذاکرات لپاره یوازې هغه طالب مشرانو باندې فشار اچولی شي چې په دې هیواد کې اوسي. په افغانستان او یا قطر کې میش طالبان مشکله ده چې د پاکستان د نفوذ لاندې وي. د ته په اشاره سره د افغان چارو پوه حسمی یوسفزی وای کسه هم طالبان په مکمله توګه د پاکستان په کنټرول کې نه دي، خو بیا هم تمه کیږي چې پاکستان به یې خبرو ته کینوي.
افغان حکومت بیا دا تاکید و چې طالبان چې څومره ډلې دي هغه به دا وی چې دا ټول پاکستان په دوی باندې کنټرول لري او دا د پاکستان کار دی چې یو ډل راولي کټول ډل راولي. خو زما په خیال اوس په طالبانو کې هم ځینې ډلې یا ځینې اشخاص ممکن دا خبرو ته راشي، خو زما په خیال طالبان کوم مشترک ډول باندې طالبانو مذاکرات ته راځي نو دا به یو بهتر عمل وي.
د افغانستان د سولې په اړه سلور اړخیزه غونډه په دې سلا شوې چې د رواني میاشتې تر اخره به د طالبانو سره نیغ په نیغه خبرې شروع کړي شي او تمه کیږي چې د اعتماد سازۍ لپاره به په وسلوالو بریدونو کې هم کمی راشي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د شمالي وزیرستان د شوال سیمې د بکخیل او جانخیل قبیلو خلک وایي د وسلوالو پر ضد د پاکستان پوز د عملیاتو له وجې خپلو کورونو پرېښودو ته اړ کړل شوي، خو په خبره چې هغه مرستې چې د سیمې نورو کډوالو ته ورکړل کیږي دوی ورڅخه محرومه پاتې کړل شوې دي. دغه کډوالو د ستونزو حال د عمر دراز وزیر په دې رپورت کې.
دا ضرب اعظب عملیاتو له وجې د شمالي وزیرستان نورو خلکو په سیر د شوال سیمې خلک هم بې کوره شوي، چې زیاتره د غلطادنیم قبایلي سیمې باکاخیل او جاني خیل آباد دي. دوی وایي شوال کې د عملیاتو او هوایی بمبارو له وجې دوی د سیمې کډوال شوي، خو دوی لا د کډوالو حیثیت لا هم نه دی ورکړل شوی او نه هم ورسره مرستې شوی. د جاني خیل قبیله سره تعلق لرونکو ملک محمود وایي یو لوری ورنه په شوال کې د سر د پناه ځایونه وشو کولی شو او دلته هم در په در ګرځي.
مشتره په دواړه طرفینه باندې زیتای لګیا دی، هغه په شاول بند دی او که په سین تنګه بند دی. هم زنه خال لا منته وشته افغانستان علاقه دو پر خو زنه خال دا سه په لره لره علاقې بندر بدل شول په یو ولاک بندې خالی لاره کړې پرې کړلې. پاکستان حکومت نه مشته ایس قسم امداد نه دی ملو شوی.
د شوال اوسیدون کې بهر وزیر مشال ته وویل شوال نه هم د خپلو کورونو نه شړلی شوی او افاربنو کې هم خپلو کلیو ته نشي لیږلې، چې دغلته هم د دوی سیمې د لټون عملیاتو په وجه خالی دي.
په شوال کې خو زر کوره ځونی خیل دي او زر کوره بکې خیل دي. آی ډی پی شکیم سټیټس ته نه دی روکړای شوی. مشتار قسم مشکلات نم کور شته دی خو بس ژوند دی تیروي. هیڅ کاروبار دا و چې ځن غذا یم او د غره لرګي هم کړل خرڅول دم مزدیرا و کورینار تڑان کړه لار چشای دلتم کرنا وی غنار واستلی سنتنګ کې چې د میش کیم کورینا دی د ځنی خله د بکه خله غنا واستلی او آی ډی پی زغار نر کوي سټیټس.
د شمالي وزیرستان شوال خلکو د غستون ز په اړه مو چکلا د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی نه و پختل، نو دوی و وایل کسه هم د خلک د سیمه وتلی خو په خپل تللی چې دولت ورته امر نه دی کړی، لہذا چې کله هم په شوال کې د عملیاتو په وجه ورته دولت د سیمې خالی کولو امر وکړي نو د کډوالو حیثیت به ورکړل شي او مرستې به هم جاری شي. د شوال خلک غوښتنې کړي چې دغلته روزانه د عملیاتو او هوایی بمبارونه د دوی ځاني مالی توانونه روان دي، نو د سیمې په پرېښودو مجبوره دي، سو دولت ته د دوی مشکل ته پام وکړي. د یادونه ده چې جاني خیل او باکا خیل قبیله په شمالي وزیرستان کې په شوال او نیم قبایلی سیمو کې په ورغړ کې آباد شوې دي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه.
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
په خیبر پختونخوا کې د ځایی یا بلدیاتي حکومتونو جوړېدو شاوخوا نه میاشتې شوې دي، خو د دغه حکومتونو منتخب غړي وایي چې لا هم تنخواګانې ورته نه دي ورکړل شوې. د بلدیاتي ادارو دغه غړي وایي صوبایي حکومت د دوی ستونزو حلولو ته پام نه کوي، چې په خبرې په ترڅ کې د دوی کارونه اغیزمن شوي دي. بلخوا د خزانې صوبایي وزیر وایي چې دغه مسله یې له وزیر اعلی سره شریکه کړې ده او دا چې ډېر ضربه په دغه لړ کې اقدام وکړل شي. له پېښوره د شبیر احمد جان رپورټ اورو.
دا ناخر کاکا صاحب یونین کونسل یو منتخب شوی نمائنده ظهور خان مشال لیډو ته ویل چې تر اوسه د دوی تنخواګانې نه دي شروع شوی او نه همیاشت تیرو دو وروسته هم د تنخواګانو علاوه دوی ته نه خپل اختیاراتو پته شته او نه د ترقیاتي یا پرمختیایي کارونو لپاره پنګي. دوی ویل چې د حکومت غیر سنجیدګي د دوی کار ډیر اغیزمن کړی دی.
پریشان دي، مخمسي شکار دي، نه اختیارات شته او نه تلخشت نه سفن شته چې موږ په عوام ته سوکو. نو مطلب دا سچویشن خو دي هلته جوړ شي ټول کونسلران او درنه ناظمین او ناظمین دا روزي او مطلب احتجاج وکړي. هر سړی په دې ځنه کې چې هغه نه درامه مسله واره شي سبا به واره شي. هیڅ چاته تر اوسه نه سفن مې له شوې نه تلخان مې له شوې ده او خرچي او دوام خدمت ما غرنګ روان دي. زمونږ کار تقریبا 80% متاثر او باقي موږ خپل افورتس باندې خپل
بل خو د خیبر پختونخوا د خزانه صوبایي وزیر مظفر سعید مشال لیډو ته په دې حق لباندی ویل چې حکومت په دې کې پوره سنجیدګي اخلي او بلدیاتي محکمه دوی ته او دوی بیا وزیر اعلی ته د دې تنخواګانو په اړه باندې سمری لیږلې ده او ډېر ژر به دا منظور شي او د دې تنخواګانې به هم شروع شي.
حکومت په دې کې سنجیده ده. نو ګور
د خزانې صوبای وزیر مظفر سید زیاته کړه چې د صوبای حکومت هڅه چې زر تزر اختیارات د خلکو ته منتقل کړي، د دوی تنخواګانې مراد شروع کړي، خو ولې وخت یې ځکه واغېستو چې غټه شمېره کې خلک منتخب شوي دي او د صوبای حکومت وسایل هم محدود دي. پامول دا چولان دهم بلدیاتی محکمه د تنخواګانو دغه سمری خزانه محکمه ته لیږلې و، خو ولې خزانه محکمه د سب بدونو سره واپس دوی ته را لیږلې و. بلخو دغه منتخب شوی نمائندگان وای کچری حکومت زر تر زر د دوی تنخواګانو سره سره د اختیاراتو ستونزه اوار نکړه، نو دوی بټول په استفاګانو احتجاجونو مجبور شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وای؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وای؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
د خیبر پختونخوا حکومت وایي د دې لپاره چې د صوبې تر انتظام لاندې په نیمه قبالي سیمو یا پاټا کې خلکو ته په روغتیایي برخه کې ښه خدمتونه وړاندې کړي، د پاکستان مرکزي حکومت ورته باید د ځینو قوانینو دایره کار پاټا ته د غځولو اجازه ورکړي. دا چې دغه کوم قوانین دي او په دغه اړه د مرکزي حکومت موقف څه دی، دا بل اسلام آباد د ریاض مساخیل په رپورټ کې وو.
مشال ریډیو سره خبرو کې د خیبر پختونخوا د صحت محکمې یو افسر د خپل نوم نصر غندولو په شرط وې چې دوی د یو خط د لار مرکزی حکومت نه غوښتې دي چې د مور او بچی د صحت د طبي تعلیمي ادارو د خکولو د وینې انتقال او د خوراک د قانون په ګډون شپږ قانونه داسې دي چې غواړي دا د صوبې د انتظام لاندې نیم قبایلی سیمو لکه ملکن، سواد، بونیر، شانګله، کوهستان، کوزدیر او بردیر ته وغځول شي. د دې ویناوا
کوم دا قانون نه فرام له سټیټ لیګل شوی دی کدا شي پاتا کې ایکستنشن نو دې سره به یو خلک د دې مداخلت کولی شو. دا دین علاوه به خلکو ته د فراق سیفټی د شي باقی د بریسټ فیډینګ حوالے سره به یو انوویشن شي، چایلډ نیوټریشن دا شان د هیلث کیر او کوم چې دا بابوګان دا کلینکس کلینکس کی وداوت وارنټي وداوت لایسنس دا روکتام بو شي ټیچینګ انسټیټیوشن ریفورمز به پکې راشي.
آیا مرکزی حکومت غواړي چې دا قانون ذکر شوی سیمو ته وغځول شي؟ په دغه اړه مشال ریډیو د سیاسي چارو د پاره د وزیر اعظم سلاکار امیر مقام نه تاسو سکون د وینا وا
په کار دي بنور جنو کې کوم سہولیات دي په دې حق کې چې په پاټا کې مې په پاټا کې مې ټول خلکو ته یو شان د حق اصلي او په هغه کې چې دلته ایکستنشن ضرورت نه په کار دي ضرور گورنر سره هغه کاری یا مرکز سره به کاری جوړ ضرور ور
دغه علاقې چې د صوبې د واک لاندې دي او دلته د بانکونو او سکولونو په ګډون ټول ترقیاتي کارونه صوبایي حکومت کوي، بیا ولې د قانون غزولو د پاره د مرکز نه اجازه تخلي؟ په دغه اړه راته د فاټا سیکرټریټ یو پخوانی چارواکی شاه زمان وې
زیات وجه خو هغه وخت کې د والی اسواف او نواب اف جندولو دغه مختلف نواب او دغه چې هغه د سټیټ دغه چې کوم اتارټي په دې شرایطو باندې اکسپټ کړی و او په کار کې دا شیانو څه پورې ټول بدل شوی وي. نو خو دا ویم چې دا سستی ده د مرکزی حکومت او د صوبایي حکومت د دواړو چې دای په کې دا بیلی بیلی ایریا ساتلی دي لپاره بیل قانون دی او بیل ریواج دی.
د نوموړي په خبره کې مرکزی حکومت اوغواړي نو د گورنر یا ولسمشر په یو لاسلیک دا قانون ډیر په اسانه او زر دغه علاقو ته غځې دی شي. ریاض موسیٰ خیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا مشال تر سنگو سے دا سہار لنہ ہو دا مخام ترش پگو
پیخور کے اوریدن کو دا مخام پنزنی میں بجے کی دن کی دی دا فرخند اسدنا لنڈ خبرون آور.
پولیس چارواکی وای نن سحر د بنو تانه په حدودو زنده اکبر خان سیمه کې د موټر سایکل او پنچر د دکان مخه د چاودنه شوه چې په نتیجه کې یو دکاندار او یو ریکشا ډرایور وژل شوی دی. د پیښې ذمہواری چا نه منلې. د پاکستان د نړیوال ایئرلاین پی آی ای د ملازمینو د هړتال وروسته د ادارې جازونو تګ راتګ په جزوي توګه بحال شوه. بلخوا د احتجاج کوونکو ملازمینو ویان وای چې حکومت ځینې ملازمین په زوره د پروازونو شروع کولو ته مجبور کړی دی. نن سهار د پکتیکا ولایت یحیاخیل ولسوالۍ په خارګوټی کې د یوې نانوایۍ مخې ته چاودنه شوې چې 15 کسان پکې وژل شوي او 9 نور ټپیان شوي دي. په پکتیا کې د ملي اردو چارواکي وایي چې په 13 ساعتونو کې د پکتیا په زرمت او د غزنی ولایت د ګیران ولسوالۍ په خوشا کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي بریدونو او د ملي اردو په ډزو کې 14 وسلوال وژل شوي او 3 ژوبل شوي دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دی ویلي. نن هم د شام په لسکونو زره بې کوره شوي خلک د ترکی سره په پوله ګیر پاتې دي. دا خلک په حلب خار باندې د روس په ملاتړ د شامي ځواکونو د بریدونو نه تښتېدلې دي. د جرمنی چانسلر انګلا مرکل نن انکرې ته رسیدلې. هغه به د ترکی له ولسمشر رجب طیب اردوغان او وزیر اعظم احمد داوود اوغلو سره ویني. اروپایي ټولنه وایي انکرا مجبوره ده چې د کډوالو ته خپل سرحد پرانیزي. میډیایي رپورټونه وایي د چک جمهوریت حکومت هغه دوه جنکو د خوشي کولو پر سر تختونکو ته $6 میلیون تاوان ورکړی چې په پاکستان کې تختول شوي وي. نن سهار د شمالي کوریا یو کښتۍ د جنوبي کوریا سمندري حدودو ته واوخته، خو د جنوبي کوریا لخوا د خبرداري د ډزو نه وروسته بیرته خپلو حدودو ته واپس شوه. د ایران حکومت نن خپلو هغو ډیپلوماټانو او استازو ته چې په اټومي مذاکراتو کې ګډون کړی وو مډالونه ورکړي دي. او پرون د اتوار په ورځ د پاکستان سپر لیګ په کرکټ لوبو کې اسلام آباد یونایټیډ د کراچۍ کینګز نه په 2 رنزونو میچ وګټو. دویمه لوبه کې کوټه ګلیډیټرز د پېښور زلمونه په 3 وکټو میچ وګټو.
او سوریدونکو د ځینو پاکستاني او ورځپاڼو د نننۍ وداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال رادیو د خبريال ریاض موسی خیل نه اورو.
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو خپلې ادارې د افغانستان د مفاهمتي عمل لړکې د سلور ملکی کمیټې په غونډو لیکلي. دغه لړکې د انګریزي ژبې ورځپاڼه دی نیوز وایي چې افغانستان کې مخ په سیوا کېدونکو حملو او تشدد په پیښو ټولو ډلو ته سخت اندېښنه ده او د 13-15 کالو نامنې د دغه هیواد ولسته سخت زیان اړولې دی. نو ځکه د سلور لخیزه کمیټې په درېیمه غونډه کې یو وار بیا په افغان طالبانو غږ وشو چې مذاکراتو کې شامل شي. ورسره ورسره د مذاکراتي عمل لپاره د روډ میپ منظوري هم ورکړې شوه. ادارې مخکلي کې چې د کمیټې کردار په خپل ځای خو افغان طالبانو د مذاکراتو نه وړاندې شرطونه ایښي چې یو خو د امریکایي قواله افغانستان وزي او بل دې د دوی د مشرانو نومونه له تور فهرسته وباسي. بلخوا هندوستان کې د وینا په وخت د افغانستان چیف اگزیکټیو عبدالله عبدالله ویلي باید چې طالبان وسله وغورځوي او مذاکراتو ته کینی. اداري اخره کې لیکي چې نه خو امریکایي قوا د روان کال اخره پورې له افغانستان وزي او نه دا ممکن ده چې طالبانو نمونه له تور فهرسته وستي شي. د دې ترڅنګ ځینې ورځپاڼو خپلې ادارې د کوټې په بمی چودنه لیکلي. دغه لړکې مشرق ورځپاڼه لیکي چې د کوټې په ریډ زون کې د کچرې سره نږدې یو ځان وجون کې د اف سي په کاروان حمله وکړه چې پکې 9 تنه مړه او 15 جوبل شو او د حملې ذمہواري کلدم تحریک طالبان خراساني ډلې منلې ده. اداري وایي چې په ریډ زون کې د دومره سختې سکیورټي باوجود حمله کېدل د فکر وړ خبره ده، ځکه چې دې سره وسلوال خای دوی کله او کمزې او غوړي خپل اهداف په نخښه کولی شي او چې د دومره سکیورټي په ځای کې حمله کیږي نو په عام ځایونو کې سنش کېدی. اداري اخره کې لیکي چې د حمله رستو د سرکاري لوړ پوړو بیانونه راځي چې د حملو نه بنېریږي او دا حمله د دوی عزم نشي کمزورې کولې. خو دې بیانونو ته د حقیقت رنگ ورکولو لپاره ضروری ده چې د افسران خپل کار په سم ډول تر سره کړي، خپل سترګې او غوږونه خلاص وساتي، ځکه چې وسلوال دا قسمه کاروایانې په یوازې نه کوي بلکې دوی سره ډېر ملګري وي چې ورته اسانه برابروي او دوی منزل ته رسوي. نو په کار پکار ده چې د هغوی په ضد هم کاروایی وشي او دې لړ کې پولیسو او قانون نافذونکو ادارو سره سره بلدیتي نمائندگانو له هم خپل کردار ادا کول پکار دي. او د دې ترڅنګ جنگ ورځپاڼه خپل اداریه کې د ملګرو ملتونو د ستر سیکرټر بان کی مون وینا ته پام راګرځوي چې پکې هغه ویلي داعش وسلواله ډله د پاکستان، فلپاین، ازبکستان، لیبیا او نایجیریا په ګډون نورو وړو وړو ملکونو وسلواله ډلې خپل ځان ته اړول شي، ځکه چې دا وخت داعش تر ټولو مالدار وسلواله ډله ده. او 2015 کال کې دې ډلې د تیلو نه 50 کروڑ ډالر پورې آمدن کړی دی. اداریه مخکې وایي چې د دوی د زیر اثر بینکونو نه 1 ارب ډالر ویستې شوي دي. دا راز د دوی علاقو ته ننوتونکي ټرکونو نه هم دا خلک ټیکس اخلي چې ورسره د دوی آمدن کې ورځ په ورځ اضافه کیږي. او دوی کولی شي دا پیسې د رستو پاتې او غریب ملکونو په ځوانانو ولګوي چې ورسره هغه خلک د دوی په لاسو ورتلی شي. د دې سره سره ځنې مذهبي نارې هم د غزوانان د تباهۍ سره مخ کولی شي. اداري اخره کې لیکي چې هر څوک پاکستان کې تر دې دمه د داعش وسلواله ډلې بشپړه تنظیم نشته، خو بیا هم ګاونډي ملکونو کې د دې جرړې په خورېدو دي او امکان دی دا خلک پاکستان ته راووړي. نو ځکه د بانکی مون خبره له پامه وستل نه دي پکار او د پاکستان حکومت او قانون نافذونکو ادارو لا دې لړکي چمتو اوسېدل پکار دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکای واشنگتن پوسټ ورسپانې د پاکستان د سکولونو د امنیت په باب د ماشومانو د کونکو د غو د میندو پلرونو د اندېښنو په اړه یو لیکنه خبره کړې ده. بل پلو د یورو ایشیا ریویو جرنال پاڼې په یو لیکنه کې د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان د رول موضوع راغسل شوی. د دواړو لیکنو مهمه برخه تاسو ته ورو. د واشنگتن پوسټ ورسپانې لیکنه وایي د خیبر پختونخوا په 400 کې پر باچا خان پونتون د جنوري د 16 نیټه د وسلوال برید لامل د پاکستان په زیاتره برخو کې تړل شوی سکولونه 13 اونۍ بیرته پرانستل شوی دي. خو د لیکنې تر مخه د سکولونو ته تلونکي ماشومان او د هغوی میاندې او پلرونه لا هم د ویرې په حالت کې دي. په لیکنه کې وړاندې راغلي له پاکستان او طالبانو جلا شوی ویډلې چې پر باچا خان پونتون د برید ذمہواري قبول کړي، د دغه حمله د ویډیو خبرولو په ترڅ کې د ورته نورو بریدونو کولو دړکه هم کړې ده. په لیکنه کې د یو شمېر هغو پلرونو چې لا هم نه غواړي خپل ماشومان سکولونو ته ولیږي په حواله ویل شوي چې دوی د خپلو ماشومانو د امنیت ساتنې لپاره پر حکومتي داو باور کولو ته تیار نه دي. لیکن وايي په خیبر پختونخوا کې تر 20,000 زیات سکولونه او همداراز د 200 په شاوخوا کې کالجونه او یونیورسيټان دي چې هم د لیکنې تر مخه د امنیت ساتلې د صوبې د حکومت لپاره یو ستره ننګونه ده. لیکنه د سهیل ناصر پونم دیو 50 کلن پلار چې ډاکټر دی لخلې زیاتوي حکومت او امنیتی ایجنسی چیرته دي. د وسلوالو خپل خو خدا چې کله او پر کومې تعلیمي ادارې برید کول وغواړي ور باندې ورځي. بلخوا د یورو ایشیا ریویو جرنال پر پاڼه خبر شوی ولی کنوای د افغانستان د سولې د خبرو د پرمخ بیولو لپاره د یوې کړنلارې په ټاکلو کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي یو خوله نه دي. افغانستان وایي د هغه هیواد دروغ جوړې د بریالیتوب کلی له پاکستان سره ده، خو پاکستان بیا وایي چې په دغه معاملې کې یوازې دومره کولای شي چې پر افغان طالبانو د خپل نفوذ په کارولو سره هغوی قانع کړي چې افغان حکومت سره د سولې خبرې وکړي. دا اوس په افغان حکومت پورې اړه لري چې د یو سیاسي جوړجاړي للارې طالبانو ته څه امتیازات ورکوي او په ترڅ کې د افغانستان امن یقیني کوي. لیکن کاږي د یادو دواړو هیوادونو حکومتونه پر دې هم نه دي سلا شوي چې د سولې خبرو ته له نه حاضرېدونکو طالب ډلو سره باید څه وکړل شي. لیکن زیاتوي پاکستان غواړي چې د طالبانو سره د خبرو لپاره مخکې له مخکې شرطونه کې نه ښودل شي او د افغان حکومت هڅه بیا ده چې لږ تر لږه تر راتلونکو 2 میاشتو پورې د سولې د خبرو ښې پایلې مخته شي.
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړي.
د جرمني وزیر اعظم انګلا مرکل چې د کډوالو د ستونزو په اړه د خبرو لپاره ترکیه ته تللې له انکاري غواړي چې په دغه برخه کې خپلې ژمنې عملی کړي. ترکیه د تیر کال په نومبر میاشت کې موافقه کړې و چې د قاچاقوړونکو شبکو پر وړاندې به مبارزه ګړندۍ کوي او اروپایي ټولنې هم د دې کار په بدل کې ورسره د 3 میلیارډ یورو مرستې ژمنه کړې ده. تفصیل د نوریاس نوري ناورو.
د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل نن په داسې حال کې په انقره کې د ترکیې له صدر اعظم احمد داود اوغلو او نورو لوړ پوړو چارواکو سره خبرې کوي چې له سوریې سره په پوله په لسګونو زره سوریایي کډوال راټول شوي او هڅه کوي چې د ترکیې خاورې ته ننوځي. د راپورونو له مخې دغه کډوال چې شمېر شاوخوا 15,000 کسانو ته رسي د سوریې له حلب ښار د جګړو د پراخېدو له ویرې له خپلو سیمو تېښتې ته اړ شوي دي. ترکیه چې اروپا ته د کډوالو او پناه غوښتونکو یو اصلي دالان بلل کیږي، د هیواد ته د میرکل د سفر یوه مهمه اجنډا هم د همدغو کډوالو او پناه غوښتونکو مسله ده چې په څه ډول کولی شي د دغه بهیر مخه ونیسي. اروپا ته تیر کال د ورغلو کډوالو او پناه غوښتونکو ډېرې برخې ته یې جرمني په خپله خاوره کې ځای ورکړی دی. د جرمني صدر اعظم بنن دی ورځ په وروستیو کې دغه راز په انقره کې ترکیه له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره هم وګوري. ترکیه د میرکل د کډوالو او پناه غوښتونکو د بهیر د مخنیوي په هڅو کې مرکزي رول لوبوي، ځکه د هیواد په خپل خاوره کې شاوخوا 2.5 میلیونه د سوریې کډوالو ته ځای ورکړی دی. انقره وایي له دې زیات کډوالو د منلو لپاره امکانات نه لري. اروپایي ټولنې د خپلو بهرنیو پولو د ټینګښت د هڅو په ترڅ کې له ترکیې هم غوښتنه کړې ده چې خپلې پولې د کډوالو او پناه غوښتونکو پر مخ وتړي. ترکیه د تیر کال په نومبر میاشت کې موافقه کړې وه چې د قاچاقونکو د شبکو په وړاندې به مبارزه ګړندۍ کوي، او اروپایي ټولنې هم د دې کار په بدل کې ورسره د 3 میلیارد یورو مرستې ژمنه کړې ده. کله یوې خوا اروپایي ټولنې په تېره بیا جرمني په دې وروستیو کې پر ترکیه فشارونه زیات کړي چې د کډوالو د بهیر مخه ونیسي، له بلې خوا له انقرې غوښتنې مخ په زیاتېدو دي چې له خپلې پولې سره ایسار شویو په زرګونو سوریایي کډوالو ته اجازه ورکړي چې د هیواد ته ننوځي. د بشری مرستو ډلو خبرداري ورکړې چې دغه کډوال له سخت حالت سره مخامخ دي، خو ترکیه ویلي چې د ښځو او ماشومانو په ګډون له دغو کډوالو سره مرستې کوي، خو پولې پر مخ نشي پرانستلی.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته د وی او ای ډیوا،
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
په افغانستان کې د روسیې سفیر وایي د سولې لپاره روانو هڅو څخه ځکه ملاتړ کوو چې د افغانستان کړکیچ نظامی حل لار نه لري. الکساندر مانتسکی د څرګندونی د یکشنبه په ورځ هغه واته د نظامی زده کړو لپاره د لسګونو افغان محصلانو د لیګلو په یو غونډه کې وکړي. نوموړي زیاته کړه چې هیواد یې د باثبات افغانستان لپاره د افغانانو په مشرۍ د سولې پروسه اړینه بولي. یوسف خان زدران له کابل رپورټ راکوي.
په کابل کې د روسیې سفیر د سولې هغه هڅو ته خوشبينه دی چې لمخې ټاکل شوی د فبروري تر پای له وسلوالو مخالفینو سره د مخامخ خبرو زمينه برابر شي. په افغانستان کې د روسیې سفیر الکساندر مانتسکی د یکشمې پر ورځ لرسنیو سره په خبرو کې وویل چې روسیا د افغانستان د کړکېچ د حل یوازینې لار د سولې خبرې غني، او دوی له دې خبرو نه پټینګم لا تړ کوي.
زموږ په نظر نظامی هیڅ حل لار نهسته، نو له همدې امله موږ د سولې د پروسې لا تړ کوو چې پیل شي. له دې سره موږ په دې نظر یو چې دا پروسه باید د افغانانو په مشرۍ د افغانانو لخوا وي، او په نتیجه کې د افغان حکومت او د طالبانو تحریک ترمنځ جوړ جاړی رامنځته شي.
ښاغلی مانتسکی دا څرګندونې د یکشنبه په ورځ د نظامی زده کړو لپاره روسیې ته د 15 افغان محصلانو د لیګلو په غونډه کې وکړې. په کابل کې د روسیې سفارت مسؤلین وایي چې د باثبات افغانستان لپاره د نورو هڅو ترڅنګ روسیا په لټه کې ده چې یو شمېر افغان ځوانان هلته په نظامی برخه کې وروزي. روسیا داسې مهال د سولې د روانو هڅو ملاتړ کوي چې د شنبې په ورځ د پاکستان، افغانستان، امریکا او چین استازي په اسلام آباد کې د وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرو د پیلېدو لپاره په یوې تګلارې موافقې ته ورسېدل. په کابل کې د روسیې سفیر د افغانستان د بخوانی جمهور رئیس حامد کرزی هغه نظر هم مهم وباله چې ویلي دي د سولې په خبرو کې د روسیې، هندستان او ایران د شاملې دوه هیله لري. الکساندر مانتسکی په همدې اړه د ازادي رادیو پوښتنې په ځواب کې ویل چې دا یو ښه فکر دی، خو په دې اړه تر اوسه کابل له مسکو نه رسمي څه نه دی غوښتي. د چارو یو شمېر کارپوهان بیا د سولې په پروسه کې د روسیې له مداخلې نه دا غملاتړ مهم ګڼي، وایي چې موجوده ستونزې د امریکا او پاکستان لخوا دي او هم دوی باید حل لارې ولټوي. محمد یوسف احمد وایي د روسیې په ګډون د هر هیواد مرستو لاس باید لند نشي، بلکې افغان حکومت باید د بیلابیلو هیوادونو ډاټا او ملاتړ ترلاسه کړي
چې برخه پکې اخلي. سوله کې طرفدار یم، خو په دې شرط چې نور رستونې مختار ولاړ نه کی د سلور هیوادونو چې دې ته ونی لري چې سوله راولي. زه فکر کوم هم دا کافي دي فعلا، نه دا کې زمينه باید لمنځ نه شي. که ضرورت شو کومک دې دعوت شي، دوی دې کومک ته دعوت کی.
روسیا په افغانستان کې د دایښ او تاریخوالي لړډیرو دوه څخه ځکه اندېښنه لري چې په باور یې کې د افغانستان کړکېچ د خبرو لارې حل نشي، ممکن دا ستونزې د مرکزی آسیا لارې تر روسیې ورسیږي.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه او د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپږ سوه یویش کیلو هرتز، او لنډو صفو 2113 4015 1380 او 15 کیلو هرتز اوریدلی شئ.
د د پاکستان پوځ او د کورونا او چارو وزارت د بلوچستان د ساحلي خار گوادر د امنیت د ټینګښت لپاره سلګونه نوي سرتیري او پوځي تجهیزات استولي دي. پوځي چارواکي وایي د دې تازه امنیتي تدابیرو هدف د چین لخوا د میلیاردونو ډالرو د پانګونې د امنیت خوندي کول دي. په همدې حال کې بلتون پالی بلوچ وسلوال وایي دوی به هیڅکله پر خپله خاوره د پانګونه ونه مني. رضوان مراد په دې اړه د رویټرز خبري ایجنټس د رپورټ مهمه
د چین د شپږ څلوېښت میلیاردو ډالرو د پانګونې امنیت چې د بلوچستان له گوادر ساحلي خار څخه پیلېږي د پاکستان لپاره چې سخت دریځه ډلې پکې فعال دي یو ستر چیلنج بلل کیږي. د پاکستان پوځ او د کورنیو چارو وزارت وایي د گوادر خار د امنیت د لا خوندي کولو په هدف یې سلګونه نور سرتیري استولي دي او په نږدې راتلونکي کې به نور اضافي ځواکونه هم په دې سیمه کې ځای پر ځای شي. د پاکستان یو امنیتی مقام رویټرز خبری آژانس ته ویلي چې په گوادر خار کې د چینایي اتباعو د امنیت لپاره به ډیر شر شوخوا 1500 خاص سرتیري په دندو وګمارل شي. چین په روان میلادي کال کې په پاکستان کې د شپږ څلوېښت میلیاردو ډالرو پانګونه چې سرکونه، ریل لارې او د پایپ لاینونو د جوړولو پروژې پکې دي اعلان کړه. که څه هم چې پاکستاني مقاماتو دا لا نه دي ویلي چې د چین د دومره لوی پانګونې په نتیجه کې به څومره کسانو ته کار روزګار برابرېږي، خو اسلام آباد تمه لري چې دا پروژې به په اوږدمهاله کې پاکستان ته سلګونه میلیارده ډالر عاید ورکړي. د بلوچستان د کورنیو چارو ایالتي وزیر سرفراز احمد بوکتی رویټرز خبري آژانس ته ویلي د هغو ټولو سیمو امنیت به ټینګ شي چېرته چې د چین د پانګونې پروژې عملي کیږي. نوموړي ویلي حکومت به پرې نږدي چې وسلوال د پاکستان د اقتصاد د ملا تیر له ګواښ سره مخامخ کړي، خو د بلوچستان د چینایي غوښتونکو د ازادۍ جبهه وایي چې پر خپله خاوره به دا پانګونه ونه مني. د دې جبهې وان میران بلوچ وایي دوی د چین او پاکستان د اقتصادي پروژه د خپلې خاورې ښکېلاک ګڼي. جدي غوښتونکو بلوچانو ویلي په کومو سیمو کې چې چین پانګونه کوي له هغې ځایه سلګونه بلوچ کورنۍ په زوره ویستل شوي او د دوی وسلوال به پر دې ټولو پروژو بریدونه وکړي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د نیویارکر په نوم د یوې امریکایي مجلې یو لیکنه وایي په پاکستان کې هر کال یو شمېر ښځې د غیرت په نوم وژل کیږي. لیکنه زیاتوي دغه هیواد قانون او نه هم امنیتي ادارې کولی شي میرمنې له دغه ډول زور زیاتیو څخه وژغوري. د لیکنې تفصیل له فرخندې اسد اورو.
په امریکایي مجله نیویارکر کې روزینا علي وای په پاکستان کې د غیرت په نامه هر کال په سونو خزي وجل کیږي. په دغه کې یوه د پنجاب صوبې سره تعلق لرونکو سبا کې سره هم ده. د سبا پلار او تر هغه د شپې لومړی په سر ویشت او بیا په بوجۍ کې بند کړه او په یو سیند کې غزار کړه. دوی داسې فکر کاوه چې سبا مړه شوه او دوی هم خپل کار سرته ورسوه، خو هغه نه و مړه. مجله لیکي دغه ګولۍ د هغې له سره وتلې وه، که څه هم د هغې د سر نه ډېره وینه تللې وه، خو د سین غاړې ته ځان ورسوه او بیا د ګجرانوالی په یو روغتون کې داخله کړل شوه. شرمین عبید چنای چې په ټولنیزو مسلو ډاکومنټریز جوړوي، د سبا په حالاتو هم یو معلوماتي فلم گرل ان د ریور جوړ کړی دی. دغه فلم د آسکر جایزې لپاره منتخب شوی او پر روان مارچ کې به په ایچ بی او چینل هم ښودل کیږي. نیویارکر لیکي په پاکستان کې هر کال یو زر ښځې او جنکۍ د غیرت په نامه وژل کیږي او دغه وجنې زیاتره د کورنۍ د سړو غړو لخوا ترسره کیږي، خو زیاتوي غیر سرکاري شمیرې د دغې نه زیات دي او اکثره کیسونه نه رپورټ کیږي. نیویارکر مجلې ته شرمین عبید چنای وایي دی غوښتل پر دغه موضوع ته یو داسې چا سره خبرې وکړي چې خپله د دغه سی یبې پیښې نه ژوندۍ راوتلې وي. او سبا هغه جنۍ ده چې خپل پلار او تره د غیرت په نامه په نښه کړه، خو دا له دغه پیښې ژوندۍ راووتله. شرمین وایي دی په دغه فلم کې کوشش کړی دی چې څنګه د پاکستان ټولنه د غیرت په نامه په وژنو چپ خلو پاتې شي او بیا د پاکستان قانون او امنیتي ادارې هم په دې اړه هیڅ نه کوي او دا شان یوه پیښه بیا هېره شي. شرمین عبید وایي اوس په ټولنه کې پر دې اړه کار روان دی چې د غیرت په نامه خپل لور خور وجل قتل دی، دغه یو جرم دی او باید مخه یې ونیول شي. هغه وایي په خپل فلم کې د دې خودلو هم کوشش کړی دی چې څنګه ټولنه د غیرت په نامه د یوې وجل شوې ښځې یا یوې جنۍ کورنۍ د جرګې له لارې د مصلحت کار واخلي او دغه وجنه هېره کړي.
دا مشال ریډیو ده.
اردوونکو په باجوړ ایجنسی کې وسلوالو دغه سیمې یو سلو و سکولونه ړنګ کړي وو چې له هغو څخه اتنوی بیرته جوړ کړل شوی دی. د سیمې د یو شمېر کلي اوسیدونکي وایي چې د ماشومانو لپاره لا هم د زده کړو بندوبست نه دی شوی او دا چې هغوی بې تربیې لویږي. شانواز ترکزی رپورټ لري.
دا باجوړ یو سل اولس کلي دا سات هم د کوم سرکاري وړوکي یا لوی سکول نه محروم دي چې دغه کلو زده کوونکي یا خو سبق نه وای او یا بیا د لرو پرتو سیمو سکولونو ته ځي. په ګرد ایجنسۍ کې یو سل اووه سکولونه وسلوالو ړنګولي هم چې پکې اته نوي سکولونه بیا جوړ شوي، ولې په نهه سکولونو د بیا آبادۍ کار روان دی. د هغه سیمو چې پکې سکولونه نشته ولس وایي چې ډېر خفه کېږي چې ماشومان بې تعلیمه لویېږي. باچازاده حیران د تمنخیلو د قبیلې سره تړاو لري او وایي
پدې کې سکولونه شم نو هغه داسې سکولونه دي چې یاد خان یاد ملک په قبضه کې دي، باغی کې غوا تړلې کېږي زیاتې او خپل غم خادي ورته کېږي، او چې کومو کې سبق ویل کېږي نو هغه بیا د نش برابر دي لکه په سلو کې یو یا نیم. پدې باندې موږ د انتظامیه سم ډېرې زیاتې خبرې کړې دي او دلته چې کوم زمونږ وسته ورسېدن شوی ایجوکیشن افسر ته نو موږ دا خبرې کړې دي، خو دلته په دغې باندې عملي ګامونه نه دي اخیستي شوي.
فضل حکیم خان د ارغ تحصیل وسېدو کېده او هغه نه مې وپوښتل چې ماشومان سبق نه وای نو بیا څه کارونه کوي.
دغه څه مثال دی چې کوم ماشومان سکولون ته نه هغه مخام مخام بزې ساتي چې سکول نه غړي بساتي بزې بساتي تر دا بازار کې هغه لا پولې خرڅي بس دا کارونه کوي نو چې خپل بچي سړي سبق نه وای چې دا غره ټولې دا کباړ را ټولې یا پولې خرڅي دا ماشومان ټول دمن بچي دی براو باندې موږ خبر نه دي او سکولونه شته.
بلخو ایجنسی ایجوکیشن افسر اسلم خان وای چې لبد مرغه وړاندې سکولونه ځنې ولسته د مراتو په شکل کې ورکړې شوی چې کوم ځای ضرورت وو هغه ځای کې نه و جوړ.
115 کم به ان شاء الله په دې روانه میش کې جوړیږي، هر څه هغه فاندینګ لګیا دی بس موږ ته کیږي. او ما یو نه پروګرام د ډایرکټر صاحب سره ډیسایډ کړی دی دا کوم دی چې دا سکول نشته دی، دلته زه سنگل سکول ټیچر زه دا کومه یو یو ټیچر بولور کما او کار و پیراوان کما او حکومت ته به دې ریکمینډیشن ولګم چې به ما ته پدې دې نو کې سکولونه پکار دي. موږ جی دا سکولونه د ماشومانو د سبق د پاره جوړو نه چې د خلکو د نوکری د پاره جوړو.
خود د پوینه چې پراتلونکو کې به هر هغه ځای کې سکول جوړول شي چیرته چې اول سروي وشي چې ضرورت شته دی او کنه، او که ضرورت وي نو تعلیمي اداره به پکې قائمه ولې شي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د خیبر جنسای په جمرود غونډای سیمه کې پروند امن پر نوم د سیمې د ځوانانو ترمنځ د فوټبال سیالۍ پای ته ورسېده. دغه ټورنمنت پایلو به چنار اف سی فوټبال لوبډلې وګټله. د خیبر پولیټیکل چارواکو ویلي چې په خیبر جنسای کې امن بحال کړل شوی دی او دا چې دوی به د لوبو د ورته مقابلو په جوړولو سره دغه پرمختګ پر ځای ساتلو هڅې وکړي. فرهاد شینوار یې رپورټ راکوي.
د خیبر جنسۍ په جمرود غونډې سیمه کې یو اوږده موده پس د لوبو هلې ځلې پیل شوې او د فوټبال امن ټورنمنت د پای لوبه پکې سر ته ورسېده. دغه پای لوبه چینار اف سی فوټبال کلب وګټله او زیډ اس فوټبال اکیډمۍ ته یې په څلور یو ګولونو سره ماتې ورکړه. په دې لوبه کې د خیبر انتظامی چارواکو، لوبغاړو او ګڼ شمېر ځایي خلکو ګډون وکړ او په دې موقعه د جمرود اسسټ پولیټیکل ایجنٹ سیف الاسلام مشال ریڈیو تویل
دا بے شک زمون دا امن چې کم دین واغه یو پیغام هم دی او واغه یو مثال هم دی. موږ دلته دا غونډه کې دا کلی په گراوند ولاړ یو او دلته تاسو وګورئ چې څومره غن دا او څومره خلک دی او دلته را غونډ شوی نو ان شاء الله دا امن به موږ خپل چې کم دین چې څومره واسوی ان شاء الله دا به امن قائم ساتو او دا پر زمونږ شپه ورځ یو شوی.
دا فوټبال دغه پایلو په وخت د زیډ اس فوټبال اکیډمۍ او لوبغاړي عبد الباسط افریدی خپل احساسات صدا سے شریک کړل.
ار څه ټیک ته خسر په موږ د علاقه کې دا ګروندونو مسله دا ګروندې راغلي نو موږ اپیل کوو دا ته چې موږ دا ګروند مطلب خ جوړ کړي. بس هر جیت خو بکیو ان شاء الله موږ په توکر وتلو چې موږ میچ ګټو جو پورا جذبه جنون کې راوتی ان شاء الله.
او د خیبر جنسۍ د فوټبال اسوسییشن جنرال سیکرټری اصغر افریدی وویل
امن په نوابه باندې موږ په دوه ورځو کې داسې ټورنمنټونه وکړل چې ډېر ښه اثرات یې مرتب شول. تاسو ولیدو چې په دغه کې 24 ټیمونو برخه واخیستله او نن یې فاینل دی او دا دغه وطن دغه د سولې او د امن هغه پیغام ورکوي چې دلته ښه امن دی. هیڅ قسم ته
نشته دی د خړ میدان نو اوس یو سلمان افریدی وتلو چې موږ په خو خاطر کې نو چې په دغه خړه خوره کې د یو سلمان افریدی رپیدوي کې چې هغه انټرنیشنل فوټبال لزی
د خیبر پولیټیکل او سوات سکاوټس چارواکي وای چې د جمرود په غونډي سیمه کې د وسلوالو په ضد ټارګټډ یا هدفي عملیات شوي دي او د هغې نه پس پکې امن بحال کړی شوی دی. فرهاد شینوارای مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا مخام تر شپګو
اردن کو کراچی میشت پښتنو لیکوالو د خیبر پښتونخوا حکومت غوښتي چې د قبایلی سیمو له شاعرانو او هنرمندانو سره هم مالی مرستې وکړي. دوی هم داراز غوښتنه کړې چې د پښتنو اتلانو مجسمې دې د پېښور پر لویو لارو ولګول شي. له کراچۍ څخه د محمد عمران رپورټ اورو.
د تیرو څلیرشتو کالو راسه په کراچۍ کې د پښتو ادبي هلې ځلې کوونکي تنظیم جرس میاشتنۍ غونډه د اتوار په ورځ وشوه چې پکې د کراچۍ لیکوالانو شاعرانو سره سره د کوټې نراغلي پروفیسر محمود ایاز ګډون وکړ. غونډې ته د وینا پر مهال لیکوال او د تنظیم سرپرست اعلی طاهر افریدی ویل چې د خیبر پښتونخوا حکومت اعلان کړی لیکوالانو شاعرانو او فنکارانو لا وظیفې ورکوي، ولې په دغه کې د قبایلي سیمې هیڅ ذکر نشته. باید صوبایي او وفاقي حکومت دې اړخ ته پام وکړي.
پښتونخوا حکومت شاعرانو ادیبانو آرټستانو ته دیر زر روپے میاشت مالی مرستا بغیر کے فاٹا والا میں نشان ہے مطالبہ کا ہم دے جرس دے جر کے پا والے سارا چی دے کراچے لکوال ہم پکنے نشان ہے پختانا نو دادے شامل کړی
شي. د کوټې نراغلی لیکوال پروفیسر محمود ایاز ویل چې د دې تنظیم د لارې هغوی دا غوښتنه کوي چې د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت او د افغانستان حکومت د پښتنو مشرانو او لیکوالانو مجسمې د ښار په لویو لارو کې جوړې کړي.
خیبر پښتونخوا چې کوم ګورنمنټ دی لا هغه ځکه موږ دا غوښتنه کوو چې په پېښور کې د خوشحال خان خټک، د رحمان بابا، د حمید بابا، کاظم خان شیدا مجسمې د پېښور په خاص خاص چوکو باندې جوړ کی. د زموږ ډېر دیرینه مطالبه ده، د موږ په وار وار کړي ده. موږ افغانستان حکومت ته دا خواست کوو چې هغه د عبدالحی حبیبي، د عبدالشکور رشاد، د رشتین صاحب، ګلبچا الفت او عبدالشکور رشاد هم مجسمې هم په یو بل شهر کې جوړ کی.
د دې وړاندې غونډه کې د هغه کتابونو تذکره وشوه کوم چې په کال 2015 کې چاپ شوی او تر کراچۍ را رسیدلی. خو په دې مهال شاعر او لیکوال امان افریدی ویل چې هر څوک په زړه لاره روان دی او په دې هیڅ یو تن کار ونه کو چې پښتانه ولې د دې سختو حالاتو سره مخ دي. باید د پی ایچ ڈی او مقاله په دې هم ولیکل شي.
په دې باندې د پی ایچ ڈی د مقالې غوندې محققانه کار پکار دی. مړکیږو پړکیږو، نسلونه مو تیارې ته غورځیږي، روان دي، سکولونه بند دي، خپل ګورو د جزوم ته پوسونه کیږي. ولې دې طرف ته هیڅ هم پام نه دی کړی، نه په دې باندې چا کوشش کړی دی.
دغه غونډه د ستر شاعر او پختون قام پر سیاستدان ارواخات اجمل خټک د تلین په مناسبت د هغه سیاسي او ادبي خدماتو ته ډالۍ کړې شو. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
اوریدونکو دروانې خبرونه د پای شي بي دي د فرخندې اسدنا د خبرونو لنډي سوره.
پولیس چارواکی وای نن سهار بنو تانه په حدودو زندی اکبر خان سیمه کې د موټر سایکلو پنچر دکان مخه ته چاودنه شوې چې په نتیجه کې یو دکاندار او یو چنګچی رکشا ډرایور وژل شوې. د پیخه ذمہواری چانه د منلې. د پاکستان د نړیوال ایرلاین پی ای د ملازمینو د هړتال وروسته د دې ادارې جازونو تګ راتک په جزوی توګه بحال شوې. بلخوا د احتجاج کوونکو ملازمینو ویاند وای چې حکومت ځینې کارکونکو په زور د پروازونو شروع کولو ته مجبور کړی دي. نن سهار د پکتیکا ولایت یحیی خیل ولسوالۍ خارګوټی کې د یوې ننوایې مخې ته چاودنه شوې چې 15 کسان پکې وژل شوي او نه نور یې ژوبل کړي دي. په پکتیا کې د ملي اردو چارواکي وایي چې په 13 ساعتونو کې د پکتیا په زرمت او د غزنی ولایت د ګیلان ولسوالۍ په خوشاو کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي بریدونو د ملي اردو په ډزو کې 44 وسلوال وژل شوي او درې نور ټپیان شوي دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. نن هم د شام په لسکونو زره بې کوره شوي خلک د ترکی سره په پوله ګیر پاتې دي. دا خلک په حلب خار باندې د روس په ملاتړ د شامی ځواکونو د بریدونو نه تښتېدلي دي. د جرمني چانسلر انګلا مرکل نن انکارې ته رسیدلې. هغه باید د ترکی له ولسمشر رجب طیب اردوغان او وزیر اعظم احمد داوتوغلو سره ویني. اروپایي ټولنه وایي انکارا مجبوره ده چې دغو کډوالو ته خپل سرحد پرانیسي. میډیایي رپورټونه وایي د چک جمهوریت حکومت هغو دوو جنکو د خوشي کولو پر سر تختونکو ته شپږ ملیونه ډالره تاوان ورکړی دی چې په پاکستان کې تختول شوي وي. نن سهار د شمالي کوریا یوې کښتۍ د جنوبي کوریا سمندري حدودو ته واوښته، خو د جنوبي کوریا لخوا د خبرداري د ډزو نه وروسته بیرته خپلو حدودو ته واپس شوه. د ایران حکومت نن خپلو هغو ډیپلوماټانو او استازو ته چې په اټومي مذاکراتو کې ګډون کړی وو مډالونه ورکړي دي. او پرون د اتوار په ورځ د پاکستان سپر لیگ په کرکټ لوبو کې اسلام آباد یونایټیډ د کراچۍ کینګز نه په دوو رنزونو میچ وګټو. په دویمه لوبه کې کوټه ګلیډیټرز د پېښور زلمونه په دریو وکټو میچ وګټو.
د خبرونو لدی لنډی سره اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته ورسېده. تاسو کولی شئ په همدې څپو د دیوا رادیو خبرونه واورئ. او اسما هارون بچا، فرخنده اسد او زموږ تخنیکی همکار جانتن ته اجازه ترا کوي. د خدای پامان.